د یونسکو پلاوی ته د مینار د جام د ترمیم او د ساتنې د هغې طرحې یادونه وکړه چې یونسکو یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره ژمنه کړې وه، خو تر اوسه نه ده بشپړه سوې. د یونسکو مشر پاولو فانتانی د جام د مینار د طرحې په هکله د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته د خپلو کارونو په هکله وویل چې د دوی څلور کسیز ټیم پر دغه طرحه تر ډیره ځایه کار کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به بشپړه سي.
ملی راډیو تلویزیون تیره چهارشنبه د نهو معالی ژبو د موسیقي فستیوال جوړ کړ. دې فستیوال ته چې د افغانستان د مختلفو سیمو سندرغاړي او هنرمندان بلل شوي وو، سندرغاړو له خپلو محلي آلو سره سندرې وبللې. نور حال زموږ همکار نورګل شفاق راکوي.
تاسو د پنځو ژبو د ګډې سندرې یو برخه واوریده چې د فیسټیوال سندرغاړو بلله. د فیسټیوال په باره کې د ملي راډیو تلویزیون رئیس زرین انزور مفصله وینا وکړه. وی ویل چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې همکارانو په دې برخه کې کار کړی دی.
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لپاره د ډېرې خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ورونو قومونو او ژبو دغه فرهنګي هنري فیستیوال جوړوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون همکارانو د دغه فیستیوال په جوړولو کې له دوه میاشت راهیسې هڅې پیل کړې دي او په دې توګه د داسې یو جشن د جوړولو بریا خپلوي. د تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی مدقیق د دې فیستیوال مبتکر و او په دغو دوه میاشتو کې د فیستیوال د ښه جوړېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د افغانستان ژبی او قومونه د افغان واحد ملت د پیاوړتیا، وحدت، رنګارنګۍ او ښایست نښې دي. د ورونو قومونو هنر او فرهنګ د دې ملت د سترو فرهنګي خزانو یوه د ارزښت وړ برخه ده چې راسپړنه او وده یې زموږ د ټولو ملي فرهنګي مکلفیتونه دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د ملي راډیو تلویزیون دا نوښت وستایه. په خپلو خبرو کې وویل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په خپل وار په ګڼو فرهنګي پروګرامونو کار کوي چې دا فرهنګي تنوع لا هم وځلوي.
افغانستان له پخوا څخه د سیمې د فرهنګونو د ګډون او پیوستون هیواد وو. تاریخ پوهان پر دې باور دي چې د سیمې هیڅ فرهنګ له افغانستان پرته نشي مطالعه کېدلی. د افغانستان یوه ملي ځانګړنه همدا ده چې د بیلابیلو قومونو، ژبو، فرهنګونو، فولکلوري ټولګو، لهجو او میراثونو یو نړیوال کلکسون او مجموعه له ځانه سره لري. او له بډایه پښتني فرهنګ رانیولې د لرغوني آریانا، آریاني فرهنګي میراث، ترکی فرهنګ، د دری ژبې بډایه فرهنګي زیرمه، د هزارګي فولکلور خورا رنگینه او شتمنه گنجینه، او د بلوڅي ژبې او فرهنګ خورا لرغونی او بومي پانګه ټول دلته خوندې دي. د دې ترڅنګ د الینایی یا نورستانی او د پشهیي فرهنګ داسې تاریخي فرهنګي میراث په زړه کې لري چې په نړۍ کې بېساري ګڼلی شو. د پامیری ګڼو ژبو تر وروستي فرهنګي میراث پورې او بیا تر قرغیزی او قزاقي کلتوري نکو پورې ټول همدلته موندلې شو. زموږ کوچیاني فرهنګ او په لویو پرتو درو کې د نړۍ نور کامیابه او عام نایابه فرهنګي هنري میراثونه لا هم د ساتلو او پاللو وړ دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې په هیواد کې د بیلابیلو قبایلو او رونو قومونو د سیاسي ولسي چارو د تنظیم په برخه کې کار کوي او د دوی لپاره د قومي جرګو، ولسي تشکیلاتو او ملي پیوستون لپاره هلې ځلې کوي، د دغو ورونو قومونو د ژبو، فرهنګ او ارزښتونو پاللو ته هم جدي پام ساتي.
د پکتیا اوسیدونکو عظمت کټوازی د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د دودولو په خاطر د څه مودې راهیسې د خپلې سیمې لرو پرتو سیمو ته له خپل شخصي کتابتون څخه کتابونه وړي چې هلته یې مینهوال ولولي. د ښاغلي کټوازی دا نوښت چې نوموړی یې په خپل شخصي لګښت پالي د قدر وړ دی. زموږ همکار اجمل ترمن مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي کټوازی په خبرو پیلېږي.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره ویشو، هلته مو کتابونه راخستې په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یو سیم په چورته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی مو خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو، بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی سو. هم خپله هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي، دوی بل کتاب یې په یوس کې وړی سي مطالعې لپاره. او هم د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده چې دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نسوی کولی، دوی به یې راته راټولوي. کتابونه د غازی عادي لامه کتابتونه چې موږ وروړو، غازی عادي لامه کتابتون هم تیر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راته راکول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولی شي.
بلې، شخصي کتابتون.
شخصي کتابتون دی.
دا کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر د کوونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعې لپاره، دغه مصرف د تیلو چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دې برکرازي، دا څوک ورکی؟
د خپل شخصي جیب چې ورکړي. موټر مو شکر الحمدلله خپل ده، او په خوالته دومره تیل نه پی مصرف یې لیسې لنډې لنډې دی. هغه لیسو ته رسو په خپل پیسو باندې. خو ملګرو ته فیسبوک کې دا انزورونه موږ پورته کولو د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سم کړی وو. په دې خاطر باندې چې خلک مرسته وکړي، یا کتاب راکړي، یا د همداسې نور نقدي مرسته کوي چې موږ نور لیسوالو ته لاسرسی ولرو، او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شو کتابونه لیسو او ښوونځیو ته وروړو، او هلته خلک استفاده جنې وکړي.
نور در سره څوک دي؟ ځانته یې که نور ملګري هم در سره؟
په خپل لیسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غ مدني ټولنه لرو. اول وار د کتابتون جوړولو کې هغه مرسته راسره وکړه، هغوی زه خپله دغه ټولنې مرستیال یم. بیا هغه ټولنه یو څه تهدیدو سره مخ سوه، په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګري لږ صرف شاس. خو اوس هم ځینې ملګري راسره ولاړ دي، په خپله راسره همکاري کوي.
هدف مو څه دی دغه کار نه چې پیل کړی مو دی؟
هدف مو په ولس ته یو عام همه په هوای ده، تر څو خلک وکولای سي له حالاتو سره سم تګ وکړي. ټولنې ته په کتو سره مطالعه یو اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو: یو هغه سواددار دی او مطالعه کوي، یو هغه سواددار دی او صرف د ښوونځیو یا د پوهنتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه لولي، یو هغه دی چې بېخي لوست نشي کولای. هغه چې د ښوونځیو د پوهنتون په کتابو اکتفا کړي، هغه هم داسې له ذهني لحاظه مفلس خلک بللای سو. نو موږ غواړو چې دغو خلکو ته یو داسې زمینه برابره شي چې هغوی آزاده مطالعه وکړي، له آزادې مطالعې چې د ګټه ترلاسه کړي، او یو ولسي عام پوهاوی، یو ښه شعور د ولس رامنځته شي، تر څو له روانو حالاتو سره سمه مبارزه وکړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د شمی د رڼا په باره کې ویل کیږي چې تمرکز ډیروي او تخیل پاروي. ممکن یو علت همدا وي چې هنرمندان او شاعران شمی د خپلو ماښامونو ملګري کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل په خوست کې همداسې یوه ماښام ته ورغلی. د راپور ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د چهارشنبه په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینهوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و. یا د ادبي دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی وه، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والي حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام په پیلیزه وینا کې د پیغام او احساس په رسولو کې د شعر ژبه تر ټولو اغیزمنه یاده کړه، او ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي، شاعر په ډیره بهتره بڼه ولس ته په دوه بیت شعر کې وړاندې کولای شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډیرو ویناو جالب دي، او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي. او زه باور لرم چې ډیری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر او شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي، او هغه ولس ته د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیشو نه دفاع لپاره واقعا ډیر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرونو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شانګار د خوست ولایت مقام دا نه وخت وسته یو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه په هر درې میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو کچیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سر راټول شي.
د غزلیز ماخام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول، شاعر متی الله تراب او طالب منګل.
په زرګي پاتې وي راځه ور سره لاسې آزاد د زورور توره تېره ور سره لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي، ما ته د بل د بیرغ سویري لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم، زه خو په دې ویاړم ملګرو چې افغان یم. زه لتانه بیا شوی دی کاته په دیواله، ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله، بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وی راتلې می دی کوټه منستا خوب په دیواله.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځینې کیسې او نقلونه داسې لیکل شوي وي چې ماشومان او مشران کابو یو ډول خوند ورنه اخیستلی شي. د بوټبا او ګیدړې کیسه چې وږمه رشیدې راوروي همداسې یوه کیسه ده.
ګیدړه اونه و یو وخت د یو ځنګل په خوا کې د باینګا په نوم یو ځوان بوټبا اوسېده چې نه یې میرمن لرله او نه بچي. د یوازې وو ځکه دومره پیسې ورسره نه وي چې واده ورباندې وکړي او د ښځې څښتن شي. باینګا به هر ورځ ځنګل ته ته چې بوټي راوړي. ځنګل ته په همداسې یوه سفر کې د ونو غنو په منځ کې شور ماشور واورېده، پسې ورغی چې پته یې ولګوي. که ګوري د ونو غنو د منځ په یوه تش ځای کې څو کسه هلکانو یوه کوچنۍ ګیدړه را ایساره کړې ده. د پښو په تړلو یا بوختي ګیدړه ښکلې وه، تورې سترګې پرکېدلې. باینګا له هلکانو پوښتنه وکړه، دا مو چیرته ومونده؟ دوی د میدانی په بر سر کې یوې سوري ته لاس ونیو، وی ویل هلته. باینګا بیا وپوښتل، نو تاسې څه غواړئ، څه ورسره کوئ؟ هلکانو ځواب ورکړ، څرمنې باسو خرڅوو یې. باینګا کوچنۍ ګیدړې ته کوس پاس وکتل، سر یې وخوځوه، ویې ویل که لویه وای لا یوه خبره، خو اوس ډیره وړه ده. د کم کې حیوان وژل د شرم خبره ده، بې انصافي ده. که یې زه درنه ژوندی واخلم راکوی؟ هلکان راضي شول او باینګا چې په جیب کې 2 روپۍ لرلې هغه یې هلکانو ته ورکړې. ګیدړه یې رانیوله، هلکانو پیسې واخیستې، منډې کړې او باینګا کوچنۍ ګیدړه د سوري خولې ته ورسوله. پیښې ورخوشې کړې، پرې خوده، وی ویل ځه بیرته خپل غار ته ننوځه او خپل مور و پلار ته ورشه، خو چې بل ځل بې احتیاطي ونه کړې هسې نه بیا ظالمانو ته په ګوتو ورشي. کوچنۍ ګیدړه د خپل ژغورونکي خبرو ته تم نه شوه، د سترګو په رپ کې په سوړه ننوته. د ګیدړې پلار چې خپله لور ژوندۍ ولیده په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې ډنډې شوې. په لور یې غېږ وګرځوله، ورته ویې ویل له ما سره ویره وه چې بیا به دې ژوندۍ ونه وینم، بچۍ کیسه راته وکړه. کوچنۍ ګیدړې خپل پلار ته وویل چې څنګه یو مهربانه بوټبه ورباندې پیښه وکړه، او دا یې له هلکانو چې د دې د پوستولو نیت یې کړی و په پیسو رانیوله. پلار یې ورته وویل نو پوهیږې ته باید اوس څه وکړې، ته باید د دې سړي د خو بدل ورکړې. زموږ ګیدړو دا دستور دی چې د بل د خو په مقابل کې همیشه ښه کوو، ته باید له هغه سره د خو کولو یوه لار ومومې. کوچنې کوچنی گیدړه راضی شو. دته بینګا نه یوازې مهربانه بلکې کله هم ښکار شوی وو. او وی پتیل چې لبوت وسره به د هغه کوډ په مټ مرسته کوي چې گیدړی ورسره بلد دي. سمو د پاس گیدړه لسوري را ووته.